تابن سن کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه پیلو په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د سولې عالی شورا وی هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 پیل خبرونه کیږي. د دفاع سرپرست وزیر د زابل په نام نو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبري وکړي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګید. قطر په سعود عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل، دلته یو شمېر نام نو سیمو کې د عملیاتو پلانونه زه سره راوړو چې عملیات بشپړو کړي. هماغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیاتو وخت په غوښتل چې په هغه سیمې کې په دغه وروستیو کې اندېښنې را خلکو سره روان شوي دي. هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالي له څو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی، په دې کې څه زړی د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانر کې هغه انفجار کړی دی. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
بل خو د امنیه قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسی حرکت غړي پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجي محمد نیکزاد چې له لغمان ولایته د سولې له ولسی حرکت سره یوځای سوی او موساکله ته له دوی سره پلی روان دی، وایي چې د سولې او اوربند غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی، نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که اسکر دی یو مجرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 تنه غړي تور زمخ کې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه وو. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژوونکو حملو کې لاس درلود. او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی و، خو ایران د ادعاوې رد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل سوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزې د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت څه باندې 10 کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یو الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالی کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستر ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2013 میلادي کال کې پاکستان ته خپل الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یو ځانمرګي برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډیر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته 2 ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو 1/3 غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوروي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښتو طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کېږي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسیدلي.
دلته د سولې او د اوربند غږ وسي. د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي، هغه اوربند چې زموږ له غوښتنو سره سم وي.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم خبرو.
یا لاس ماتی یا پخا ماتی یا سرگ خوگی دی دی مشکل مگه حال کهو ورسو اغا مناسبی ورسو وستن جو چه سمره دی دی پور کی گیا پور ورسو وطر واری کن.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کبی. دا ازادی راژیو ده. د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې علي شوراوي داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارات واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپا هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یوه لوړ پوړي پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تو وضاحتی نغواری او بلا خبردار چه در اخره در پاکستان نبهیده کیسی خبلا سر رخصوخ طالبان بانی لبنیور هم وکاری ترسو طالبان حاضر شی لفغانستان دولت سر مستقیم مذاکرات تکیم.
در شغلی داودزی خبره پاکستان پا لمری سر که ادا کولی چه لامریکا سر در طالبان و در مخام خبرو موقع دوی برابر کرده. خو دای هم ویلوی چه طالبان در اسلامی امارات در جوړولو اراده نلری. افغانستان و امریکا دوار پاکستان تورنوی چه تروسه در افغانستان جگره در ختمی دو پا برخه که هرغسی چه تمه و همکاری نده کرده. خود افغانستان در سول در علی شورا در لنشا رئیس وی در پاکستان اقتصادی ستونزو در پکتو دست خوشبینی است چه در غیوات در خپل ستونزی در هواری لپاره در امریکا خبره او آوری.
یو شی فرق نری که پاکستان اقتصادی حالت در بلهر وقت ندیر خراب دی او در امریکی مرسی تا دیر سخت ضرورت ندی. ممکن چه در اقتصادی در بدل که با یو سو کومک بسور پاکستان پرو در امریکی خراب او د خبرو پاتہ د افغانستان د مکتوب یو څه خوشبینه یم.
لدې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د خبرو پاړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه سره خپل همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفاده دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پای ټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلا مشورې وکړي. په خپله خلیلزاد د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یوځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسېدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرش کله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
مبارزه سره وتلی دي، دونه غوښتل وو چې مایت واخلي. ما هتا سیروم ورته چې سیروم بدل پتیر کومه د ویجنه مرخانه وستوي. بیا
که هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپل سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. درته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر مې ملت او مردم افغانستان، په خاطر خود کې دیگه ظلم او جنگ او بی‌عدالتی دیگه د وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغاندهی، وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم. باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بی‌عدالتی ماست، دولت هم بی‌عدالتی ماست.
د سولې د ولسی حرکت غړو مساکلات تر حرکت مخکې د لشکرګاه شهر په شمول په نادالی او ګرش کلسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجی محمد نیکزاد وایي تر هغو به د حرکت دوام ورکوي چې سوله نوي سوي. د سولې د ولسی حرکت د غړو شمیر دم ګړی 13 نفره کېږدی هیله لري چې مساکلات پر غزیدل لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشي او د ازادۍ راډیو په ځانګړي اختریزه خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
اوس به احمد تکل ته غوښ سوچی د نړۍ په موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل ورستیګانه کې په کابل کې د تیرې جمعې ورځې د حمله په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر قطار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاری حمله او د پنځشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یو لسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حمله په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته وېرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تېر شول بوګنوونکي وو او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقاني شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په دسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي چې مطبوعات باید د انتخاباتو په جریان کې د بې طرفۍ اصل په پام کې وساتي. ځینې خبریالان وایي چې دوی باید د انتخاباتو نه بغیر په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بې طرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټولې رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د بویل د معیاري او خصوصي اصول رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل، د خلکو هڅول او له رسنیو زموږ هیله دا ده چې دغو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکي موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه وسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدي جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکي مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولای چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینی افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نامش وای داست باید خبرنگار در هر رسته چیم
ده وی سرنگه چه ده خبریال لنامه بریخی باید پر طول و برخو که انتخابات وی او که کومه بلا مسئله باید خپل بیترفی پا که وساتی ده ده خبریاله یو اصل ده واضح ده چه پا انتخابات و نور و مسائلو که ده خبریال مکلفیت ده چه ده بیترفی اصل مراعات کری که خبریال ده اصل پا پام که و ننیسی کوم راپور چه تیاروی ده خلق و طولن لغختن سرسم ندی
در خور مردم باش.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ اوسیدونکي د جګړې له ښکېل خواو څخه غواړي چې اوربند وکړي. دوی وایي چې له جګړو څخه ستړي دي. روح الله انوري د دوی غوښتنې په خپل راپور کې راخیستي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا کې به خود پښیمانه وي، خو د رب په وړاندې به هم پښیمانه وي، ځکه چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپله ورځ اسلام منلی دی. نو بیا به وخت درنه تېرېږي، همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غو وباسئ. دغه د خلکو یو لنډ ارمان، لنډ ارمان ډېر اوږده خو قلم نه کوي، زه خپل وحشت دې کوه.
قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او اوربند مخنی ولیدا.
افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک سوله راشي، سوله ته تګی. خو متاسفانه ګوندیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټی دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکړي. اغه مسکو ته منډې وای، مسکو کې خصوله ناراضي. جنگ په افغانستان کې دی، صلح هم په افغانستان کې، اوربند هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وای تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه وروړل. لومړنیو کرخو ته د هغوی ورغله. د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې، ډېر په ښه شان سره دواړو خواوو دغه اختر ولمانځه او ډېر ښه خوند یې وکړ. غوښتنه هم دا ده چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین، نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربند وکړي، ولس دې پرېږدي چې دغه خوشحالۍ نه په ښه شان ولمن.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوی، نو په جنگ کې ټولو ښکېلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هوارې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو پرون دا خبره په سویس کې وکړه، خو زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام ولري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یک شنبه په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه،
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو، له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې یې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لورې د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جینوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگټن له خپل لوري درناوی وشي تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبې په ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه دا غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه دا ونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه. د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. د بریتانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې تر څه باندې لس کلن ځنډ وروسته بیرته پیل کړلې. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي.
د ژوند رنگونه
او دلحنان د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
موږ د عالم مناظراتو د کمیټې ز رئیس یم. کوم جنجال چې زموږ په مابین کې راشي هغه جنجال موږ حل کوو ورته.
کوم جنجال نه مثلا
داسې جنجال راشي دوه کسه خپګان ته راشي یا لاس ماتې یا پښه ماتې یا سترګه خوږي د دې مشکل موږ حل کوو ورسو هغه مناسب یې ورته وسنجو چې څومره د دې پور کېږي هغه پور ورته وتړو وریکو.
داسې هم شوي چې کله مثلا قتلونه شوي دي تاسې دغه جنجال حل کړی وي؟
مخکې پخوا باندې هم دا قتلو جنجالونه حل کول موږ به زنانه ښځې پکې ورکولې، خو اوس هغه هغه موږ بدل که ځکه د شریعت نگانه دا کار ښه نه و، حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکوو ښځه دا موس بندې کړلې. دا اوس موږ د پیسو تهاړو، پیسې مقصد ښځې مهر څومره شری مهر کېږي هغه مهر په اندازه باندې موږ دا پور ورته تړو هغه ورکوو هغه د مړي پور حل کوو. په
داسې موضوعات سره مخ شوي اسې چې مثلا دوه کسو ترمنځ جګړه وي او بالاخره تاسو ته راغلي وي او هېڅ دغه جنجال نه حل کېږي، داسې مشکلات مو لیدلي؟
هغه مشکل موږ حل کړي دي. غو نه دواړه خوانه موږ مچلګه ورته وایو یا برمته ورته وایو. دا یو خوانم پنځه لاکه دوه لاکه لس لاکه روپۍ کېږدو چې دا خلک کله کوترل شي بیا پاس را ولاړ شو د دې خلکو جنجال موږ ورال کړو. پیسې لا ورکو چې کوم ګرام یا ګرام ته ګرام ووایو که هغه پور کې د پور ورکو که پورې نه کېدو ورته وایم نه لا توپیک دواړه سره په غاړه کړو.
چې صاحب دغه جوړه کوله د خلکو ترمنځ اسانه خبره ده که سخت خبره ده که څنګه؟
سخت خبره ځکه ده چې موږ هلته ورسو په نوها ورته کېنو ورته نه خواړه کېنو چې وروره دا جوړه وکړه سره موږ زارۍ ورته کړو سوال ورته کړو چې کله دا سوال ورته وکړو بیا سوال په وجه باندې هغه خلک موږ معاف کړي چې دوی بدونه مې معاف کړي پور راته وتړي پور ورته وتړو بیا خلاص کړو موږ ګنټو ګنټو مړی چای نه خوړلي.
تاسو خپله چې مثلا خدای مکړه چا سره شخړه وکوي بیا تاسو منځ کې څوک دوغه کوي؟
د موږ منځ کې بیا موږ ته سپینګیري معلوم دي هغه خلک راشي هغه سپینګیري موږ ته بیا راټول سي راته راجا مشره تو وایي چې حاجي صاحب تا شل جوړه کړې ده ته دې موږ ولې موږ جوړه نه مني؟ موږ ورته وایي صحیح ده هغه جوړه بیا موږ منو. وایي اوبه چې هر څومره بری بیا له پله لارې بیا هم اخره جرګې ته راځي په جرګه حل کېږي.
څومره ګټورې تمامېږي دغه جرګې؟
دا ډېره ګټورې ځکه تمام کې بدی ورکې شوې ته به پخوا باندې بدی په کمو کمو به بدی وي کس دوه کسو به شخړه وه هغه به پلرینه ته ولاړه پلرینه به کام ته ولاړه کام نه به دا اوږده سوله په ډېره کامو به تقسیم سو اوس دا حل کېږي نږدې نږدې سره حل کوو.
The له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واورئ چې له تازه خبرونو او راپورونو سره استودیو ته راغی. مهرباني.